ماخام و بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي. د دې خپرونې کوربنه ملالۍ بشیر ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. ښاغلي زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو اف پی افغانستان څانګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه لمانځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښمن دي چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپانن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیګانه وخته په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی یې کړی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره چې دا مهال له اقتصادي پلوه سختي ورځې ګالي مرسته کوي. ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولیو د لوبو په ترڅ کې سبا د غبرګولي په 23مه خپله دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوب لړۍ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. د ویلو ده چې د سیالۍ ګټونکې لوبډلې ته به 3 نمرې ورکړل شي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی ز خبرونه د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 14مې مادې لمخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوشه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړ رضایت تر سره سي. ورسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 18 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه اميري ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. اغلی حمیدی، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپله خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم که تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی. او رزوق د ازدواج ته چاق د ازدواج د لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط تاکل شوی، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغه تجمن فاتو چې تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون، د ماشوم د حقوقو کنوانسیون او د ټولنیز او فرهنګي حقوقو کنوانسیون هم دارنګ ستیده او د دې ترڅنګ د دیالاسا پینځه ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. دارنګ په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د اخته نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډیر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډیرې بېلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د کم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلې دي. ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، بې په اهلیت کې او سات د واده د حق دی چې ډېر داسې ډېرې پېښې موږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي او دی مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خاندو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خاندو، د دې ترڅنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینې سیمو کې دا خاندونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي. اته د کورانو یا افکار په بعضی مواردو کې چې ډیره مواردو کې لیدل شي ودی چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم جنې په د واده په وخت ورته د بدل موضوعات مثلا په بدو کې ورته دا غو مسایل چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه و او نش کول نه چې دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د شرایط او عقد نکاح شرایط په سم باندې نری آیات کیدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کیده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کیده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپل اسلامي اساسات په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د حق لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 18 کاله. همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یو ولی خپل د کورنۍ غړي یا لور په حق باندې نکاح یو چاته ورکړي. خو موږ لیدل چې هلته به ډېری پلارونه وو چې مثلا هغه معتاد و، هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته و، هغوی به خپل نونه خرڅولی په حق باندې نکاح به یو چاته ورکولی د پیسو په مقابل کې. دا ستونزې او مشکلات د واده د حق په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و، چې بدبختانه اوس دا ویم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او دغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د اوناسو طبقې محرومول، حق د تعلیم نه، حق د تحصیل نه، د سالمه تفریح نه، مثلا حق د صحت نه، عدالت ته لاسرسی په برخه کې. دا مسایل نورم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقدونو ګراف نور هم ورشي. نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله، نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ته ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم. اوس نو وایي چې دوی په خپل سر
ډېره مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری تاسو څخه به پوښتنه وکم، د آغلی حمیدی خبرې تاسو واورېدلې، دوی ځینو هغو ستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي، او د دوی د پر وړاندې هغه خنډونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د د ودونو قانوني عمر 14 کاله او د هلکانو 18 کاله دی، او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د واده قانوني سن 18 کاله دی. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې رامنځته کړي دي، چې د کار او تعلیم حقونه دي او له دوی څخه اخیستل شوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
په لومړی کې د ازادي راډیو په اوریدو کې سلامونه مې ویلې وړاندې کوم همدارنګ هیلي سره راځم چې تاسو ټول جواب ته کوم چې ډېری مها ته هم دې سره اشاره وکړه.
بخښنه غواړم اميري صاحب. بله آغلی هدیه اميري، ستاسو आवाज مشته داسې ډېر د پراځي ک تاسو مایک لږ درنږدې کې چې ستاسو ژغ سم راسي.
طالبان دی تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، او دا د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کیږي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو هم د هغه کې طبیعي د جنکیان ډېرې حق جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو. نو دا هغه قربانیان دي چې د دې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د دې قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه دا ځینې شهغت دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورزېږي دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته مونږ په خپلو سترګو دا حال ګورو. یعنی په مثال توګه ویلی شو چې وایي اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو، ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم و د تعلیم څخه هم بې برخه شول، هم د کار څخه. نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي. بشیر
ډېره مننه آغلی اميري. آغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي، که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي دغه یوې خواته کو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خنډونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي، هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی، او دا مسله وه. د دې تر څنګ هغه په ماشوم توګه مثلا د جلې او د الک ورک د جلې ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلې باندې په یو ځکه بل دود منګا ناوړه لرلو چې د ډزو کول یو ځکه به د یو چا کار لور پیدا شو بل نږدې قریب او د دې د وکړه د جلې د پلانې الک دا هغه مسل د تعلیم د اخنه ممانعت دا منګه په پام په لور پروتو سیمو کې لرلو دا هغه دود او دستورو چې د دې به ستیدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي زیانمن شي نو دا هغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تیریدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی کله کم شوي او کله زیات شوي او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېرې نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېرې ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده یا ژوندۍ د هغې خپله ماشومه لور ځان ته بدل کړې ده په بدل کې ځان ته واده کړی ده یا د ورونو دپاره دا هماغه منشي ضعف اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو کله کمه او کله زیات او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی او خاصه توګه د بې خبري د اصولو د اساساتو نه مثلا عدالت ته نه لاسرسی یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي او د دغه حق نه خپل متضرر دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاس په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي؟ یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی او بل برخه دغه ده چې ستاس په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی؟
زموږ په څیر یو خو څنګه د عامه پوهاوی لبل ده چې کله چې فخر او غربت کوي چې انسان د دې باندې لوی مثبت تاثیرات تاثیر چې خلک
بله په بخښنی سره غلی امیری ستاسو ژغ بیا هم یواری سم نه راځي په چپو باندې داس. بله تاسو
او دې اوسه دغه زمونږ د ځای لږ د دې چې دا سیګنل کله کله د قطه وصل کیږي
ششه
ما یو خدا چې هغه په هوای چې وشي ورته او بدهم د کورونی دی له هڅې وې کچېری د فقر غربت کومواله شي او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي خلک خپل لورګان په کوم عمر کې واده نه کوي په بده کې ور نه کوي او څنګه د نور قربانيان ور ونه ګرځي هم په دې کې عامه پوهاوی ضرور لري هم فقر غربت کې ضرور لري
او ستاسو په نظر
حمیدی صاحب مو ویل چې
بله مهرباني
لکه څنګه حمیدی صاحب مو ویل دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه ځونه څنګه کسان هدا سوشل میډیا کې هم دا لیدل کې چې خپل اولادونه په لاس نیولي یو کوچنی غوند له پلاس چې دا د خاطر له لپاره دی یعنی فکر وکړي چې تر دې حد پورې چې یو مور پلار اړکی چې اولاد خط کې نو تدیره چې دا کچیر فخر غربت کم وي نور په حساب کې دوی هغه د مور په کوم په هاوی ځکه لوړ وي هیڅ کله هغه دې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي. تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا وي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته په خاطه قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې د دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولي ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قربانۍ خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېرې میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور د خوا یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کمپسن کې پاخ د واده، چې د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو، او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجوز ګڼلې وو چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضي د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې، د مزنونیت په مرحله کې، د عامل د قضي همدارنګه د اتهام په مرحله کې، د هغې نه هغې ته عفه کوي، نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عملو باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وخت ورته ورکړل شوی وي، او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي، د نورو مسایلو تر څنګ، او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت ته او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل، ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او ما خپله اقدام کولو راستم او په عمل کې به داخلېدل او اجراءات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع و دی که به اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړل شوې چې هغې به مراجعه وکړله، داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله، د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د میندګریتوب د لارې حل شي، د هغه میندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دوی ته ټاکل کېدل، مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل، او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي، بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو. حتی ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې، او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو، هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې، مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې، موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډېره مننه آغلی حمیدی. تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی امیری، د تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې، چې دا اوس نه عملي کېږي. د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
قربانیان متاسفانه په افغانستان کې تیر نظام کې قانون لره، مګر دومره تطبیقېده نه په هر اندازه چې باید شوی و هغه اندازه نه و. ډېری ښځې د قربانیان و. همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانۍ نشته. داسې یو بیخي هغه په سترګه په درانده سترګه ورته نه کتل کېږي. دا د دې ثبوت دی چې په درانده سترګه نه ورته کتل کېږي. دا د دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنیو حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخش چې وم د وزارت چې هغه بیخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې، یعنې فکر چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولسو ادارو سلنې څخه نیولې اکرته سلنې نه انان راځي. هم چې په هم ورڅخه راځي چې دغه ریسرچ هم د کوم دی د سرپرست خلک دي، د سرپرست خلک دي د دې څوک نشته چې د دې ملاتړ وکړي، او د دې د داسې د میکانیزم نشته قرباني هم د ښځې دي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښنی سو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه جونی له 40 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې لمخې چې د ملګر ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوې ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% یاده سوې ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلور دېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړې چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
پدر یې خانوادې بزرګ شوم که هم پدرم بې سواد بود هم مادرم
زه په داسې یوې کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وو. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدې راوتې شي او کنه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. د ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشاله وم چې نوې جامې اغوندم او یو خوشاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشون و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم پینځه خویندې لري او په خبره ټوله د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خور مې از ما کده خورت بود، یک سال خورتر بود، 15 سال سن دار بیگ مرد کهن سال.
یو خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یو سپینجری ته واده کړه چې و ماشومان یې درلودل، او له یو نیم کال وروسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږو میاشتو امیدواره و. زما د خور میړې هم وواژه او زما مور چې هغه کرملمنه وه هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
شمه حامله بود عرصه د یک روز په خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنم د کورنۍ ترمنس نه وړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه حال کې زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره وجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نور هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړ ایستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تلل شوی او لټولین څخه ګوخه کیدل په پیغلونجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوي چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. زموږ ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمر سره په دې خبرونه کې د سټوډیو کې وصل دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول نجونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید
لرلایسی؟ البته د خوازی او جوات هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکی هم روحی او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بیلګې او پایلې موږ بیخي ډېرې موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغه هماغه مرحله ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسیږي، نور دي ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسیدلې، هغه عقلاني بلوغ ته رسیدلې ده. هغه دي ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کیږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو خدینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سنه او یا په دغه مرحله کې کنه دي آماده. موږ ډېرې نجونې کتلې دي، یا تازه خپل ډېرو بیلګو شاهده ما چې نجونې ما ته راغلي دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، په دومره کم عمر کې چې یعنې په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې د څه سالم ازینو یا د قتلونو قربانی شوی، وجل شوی دي، وهل کیږي، تکاول کیږي، روانا متاثره کیږي. د خپل د ماشوم تو په مرحله کې د ماشوم راوړل ته یا مجبور کیږي، یا خو طبعا د واده چوسو هغه په ماده سنجونی لیدلی چې په 13 کلنۍ کې مثلا د خپل بیرته مور شوی ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي. روانن مثلا د اتا ځان وژنو ته خلګو لاسه چولې دي، ځان سیدنه ته لاسه چولې دي، د دې تر څنګ بعضي نور مسایل دي چې راته د ماراماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چواد شوي کې دي چې هغه ماشومان او د ماشومان وي به کده نه د منل شوي د خپل ځان ته مسایل کې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او کورانی د نوم مسلې به تاندا غجلې قرباني واخې شوې ده، د ژوند حق یې خپل شوې ده. د سقزي منګلرل چې د ویل شو یو تا خبر ورته ورکړ شو دغه سه مسلې قرباني و چې منګه دا مسلې افشان شي، منګه تا وژنو بیا تا غجلې په د سالات کې راوړې و چې فکر کول چې دینه د ژوند حق واخې شو، سلور پینځه مشتاقه په کومه کې پنځه میاشتې بعد چې د کوما نه راغله، یعنې هغې جلۍ چې قصه کوله، زما د خپل لاندې یو فرش پروت وویل، دا د کورنۍ مشران ویل چې دا فرش لرې کړئ چې دا به بیا په وینو باندې ناولی شي. انسان سړی فکر وکړي یعنې د انسان د وینې نه دا فرش ارزښت زیات و. نو داسې ډېرې مسایل شته دی چې مثلا بیرته د کورونو نه تېښته ده، دغسې نجونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمالو ته لاس اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېده، هم فزیکي تاوتریخوالی، هم رواني تاوتریخوالی، ځکه هغې عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، هغه دې ته اماده چې هغه ټولې د هغې غوښتنې سرته رسولی وشي، عملي کولی وشي. کله چې دا نه عملي کېږي، بیرته بیا هغه د ستونزو د مشکلاتو سره څرنګه چې مثلا په اول قدم کې هغې د تعلیم د حق نه محرومېږي، اوس خو حاکمه ډلې محرومې کړې، پخوا داسې واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوي د تعلیم د حق نه به محروم شوي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظه به متضرر شوي، د روحي لحاظه به متضرر شوي، حتی ډېری جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تېښته یا د کور نه وتل، چې کورنیو به هم دا مجبورولی، هم د والدینو د خوا چې ته زموږ نوم او نشان ستا خواته به ور باندې فشار و، دوی به مجبور شوي چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلې، او بالاخره حتی د سبیل دی منګل روچ په دغه لارو کې خپل ژوند لا سوار کو، دای به مجازات لاندې راغلل، دای به مابوس شتلې. نو د یو انسان هغه راتلون کتابه پر زیان و اوخته دغه ودونه په اساس باندې، او بلګه هم دغه په واده دي چې واده دغه کورنۍ د پاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل لپاره، او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالمه افراد به ټولنې ته وړاندې کړي، او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو او دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی، او دغه بیا د اتلس او یا شپاړس دایم اوسط سن دی ایسته دی، ډېر دغه نه شته چې حتمان د په همدې سن کې څوک وګوري، خو هغه اوسط سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کې، په کم عمر کې، په ماشومتوب کې، حتی موتو اشخاصو ته، مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې دا کورې ودان شي، دا به هم سن کې ورته هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرر دي، یو بل کس ورته قرباني شي. نو پایلې ډېرې زیاتې دي، یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم دا سپیشی په لیدلی دی او ریدلی دی چې نجونې په کم عمر واده ته اړستل سوي وي، او بیا یې څه ډول بدې پایلې درلودي؟
ما تقریبا همدی بخشی لس یولس سال نثار کړی، متاسفانه موږ ته به داسې یو قضیه راتلي بشیر صاحب چې یعنې موږ به هغه په لیده په یعنې حیرانه پاتې کېدو، ځکه په موږ په کوم قرن کې ژوند کوو، داسې جرکان به راتللي چې هغوی به بدو کې اخیستلې وي، او میرونه به هغوی لاړول، بالخصوص بالخصوص یعنې ځای چې هغه پکې زیات دي، لږې مناسبونه دي، او هغه کې داسې چې لاروئی غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنې دوی هېڅ ټلیفوني نه بوس امکانات لرل چې هغوی سره دوی اړیکه ونیسي، خو بالاخره دا دلی خپل ژوند ته په پای کې کېږدي څه څه شي کوي. دوی که څه هم نورې قضیې ورسره وې چې یو بل دلی وه چې ورور قتل کړی وو، هغه په ځای کې ورکړی وه، ورته ویل کېږي وروڼې اړه کور ته یعنی ډیر بد حالات بد ژوند ورته ورته وي بد ژوند ورته وي کله چې هغه جلی مونږ ته راغله یعنی دا هغه زما ټول کېدای شي راځو خلک اوري هغه یوازې دوه زرکلنۍ یو غسې راغلي وه وایي ما نه کوم څه ویستلی ده چې دا مونږ اخیستلی ده وایي زه مې خپل پلار کور ته تللم تقریبا اووه کاله وروسته وایي ما وویل چې زه خپل هغه کور ته لاړه شم ما هغه وویلي چې یعنی بدترین حالت قربانی. نه هغه څنګه غواړم چې څه څه د واده کې څه په لمنه په یوه کې نه کوي څه 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 کوي په څه څه کوي د قدر وړي او زه غواړم چې په مشکلاتو سره خو هم د څه 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 په وانسان کې چې د ژوند په حاله نه لرو د ژوند لاسه د اندازه څه د ډېر مشکلات سره برابر اوسېږي او غواړم دې
بله آغلی امیری ستاسی جخ بند سوزن نپویجم چی ستاسی خبر پای تورستیده کمو جخ قطسو خو مرش حدس کهو چی ستاسی سر برت تماس قایم کرو اوز هم یو اوریدون که را سر دی لدوی سر بخبری وکو او بیا با ملمنو تراسو میربانی وکی ازادی رادیو ده
خور جان محترم تا تا سلام او دی ملمنو پا شمول اوریدون که تا سلام و ایم همدردن للغمان
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی تاسو موږ ژغ د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده همدرد صاحب دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي آیا دا ډول پیښ تاسو په خپل سترګو لیدلی دي
بل خور ډیر مې لیدلی دي په افغانستان کې او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کانا دا ډیر غټ رواج ګرځېدل ایسو حیثیت نه ورکوي څوک کانا دی جلی تا مطلب دی او خپل خواخې کانا دی ماغه مالک خواخې دا دی هغه واګدار دی هغه سرپرست شي بس په کومه توګه دته حق کاری بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي ولاو که هغه دی کور خلک هم خلاتی نور به لا جلینا هم دا مغه سرپرست ما غ خپل خوخه کوي زه به ته یو بیل غو خی ما غل ته من څه د سی خان او کوم راځي نو دې دا قرض دوست ول خور جان قرض به ډیر کا ور چانه بس هر څه په قرض واخستل بس یو ممدغه څنګه کرپان خلک مولا غیس نه قرضونه کول هغه نه بس زر غختل هغه به 15 زره ورکول هله هله بس هغه کور کې به هم کې ناستا وا چا چې پیسې ورکول نو لور ورکار لیدل و واړه کې بل اورز شي کې ډیره واړه ول در سالور لا کاردار کورته لور را پیسې نه راکا اور چې پیسې خونسته و خانستا و بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکم راځو کې بیا تیار کړو نه ونو هم دې در نه دی نو کنه هغه جنه به امدا غس لاس نیولې ته بوت لا هغه مشران او سم مختورن ګرځي نو ستدې د څه خبره ته سوچ وکړه خو رسې دا دی چې وز جلی لزان نه خبره نه دا ناغه ته شي چې هغه د کارس کړی هغه خدای خبر په کومه لار ته لیو دی هغه ټول ژوندۍ هغه داخل ګو سره یو سپینګری سړی ته لاس نیولې بوت لا او ژوند ور سره روان کړه د کمرې کچوینو هغه تیری یالتا
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ همدرد صاحب دا سه هم ویل کیږي چې کښې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګ باندې قتل کیږي تاسو په نظر څنګه دا ستونزه حل کیدای شي
دا ستونزه زه خو دغه حل کیدای شي خورځار کنه زه خو خپل دغه نما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق و نه پیژني اغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقی ده اغه په دې کانس اوس ګوره زه اوس یو خپل د ځان حق کته زنم زه خو دی او پر دې شری حکم نه معلوم زه کده هغه معنی ډیر ته پختنه کیږي کنه دی خپل د هغه غم ما سره نسته چې د هغه حقوق ما سره دی خپل د ځان د حقوق غم دنه زه د غوایم چې د خپل د ځان د حقوق په خاطر باندې دی دی چا حقوق څوک نه په معنی یاد دی د کاغه خپل یو کاغه پر دې هزار د دې خو یو زری کادر بچا زر ته نه راسي او خپل خو حق لري د اولاد دمنه حق لري خورځان کنه سی سی بی سی ډیر زه کاغه ګور ورکه نه پیدا شي عمل کئس دنیا سره رابطه نه لري اما غما نه سوی له شروع کې اما خپل بلار امور په ځنی حاله حاله من خپل واړو ورته غشي بلار امور د سړي ډیر غټ خپل سرپرست دي ډیر غټ تم یو هغه سی بیا غټ چاته دي خو تم یو سی ګړي دي او ساين تم دي او هغه چا بیا په سیندا او کیا دي ور کې غورځي نو دا ډیر زیاته دی د ما په نظر باندې دا د شي له یو بی زبانه مال چې اخلي او بس تور سره جاته کوي او انسان خو خپل د کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړي د اشرف المخلوقات کراغله
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره خپل نظر شریک کړ اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده زموږ میلمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي اغلی حمیدی تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې په اوسنی شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپل د طالبانو د خوا څخه خبراسوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلويشت سلنه پوری تر اتلس کلنه کم انجونی و دیجی څلويشت فیصد انجونی دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خبر کړی دی دوی څه ډول کولای سي کوم مسؤلیت لري حکومت د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي
البته مسئولیت خدای هغه وخت مسئولیت یو چاته راځي چې هلته یو قانون موجود دی هلته یو سند موجود دی یو تګلار موجود دی دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې کوم څه چې اسلام ویلي دي د او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې پنځلس کلن نه د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی خو هلته بیا هغه خیار ورکړل شوی چې که څوک مثلا د اتلس کال عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي د طالبان د دې لپاره هغه میکانیزمونه طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړي چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د منځ وی وړه هغه سختارونه ټول لغوه کړل چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسناد ته افغانستان ژمن پاتې ژمنې کړی وو مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغست او ځای په ځای کړي ما هغه اسناد دی ملغه اعلان کړه اوس پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون دی نه لري د کوم نظام تابع دی موږ ګورو چې د دوی په خپل دریځ کې اختلافات خپل د دوی ترمنځ په ډېرې مواردو کې د دوی مختلف بیلابیل ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي دا له معلومه ده چې هغه د قندار شورا ده او هغه سخت دریځه خلکو نو کله چې د دې لپاره او د دې د خبرې چې تاسو واورئ د دې د چارواکو خبرې واورئ د دې هغه علما چې د دې د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والا صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري هغې د میرمنو د انکشاف لپاره د میرمنو د پرمختګ لپاره د نجونو د پرمختګ لپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري دغه راپور چې دوی نشر کړی د دې راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دې لپاره کله چې سیستم موجود نه وي کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي حقوقي چوکات موجود نه وي پالیسیګان موجود نه وي نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده نه لري دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دوی مازل د مخنیوي دپاره موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویلی کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي نړیوال اسناد ته د ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دې لپاره د بشري حقوقو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دی برمته نیول دي او هغه نړیوال ټولنې ته مخکې کوي او د دې نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمن نه استفاده کوي. نو کله چې د دې دریس په دې شکل چې د صرف جنسي بدګه میرمن ته ولري وګوري دا چې مغاټه څو مثلا وادو کې یا یو چاته وای چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دې غږ غټ خلک مونږ د دې د بحثونو چې رسنونه اورو کله د دې د بحثونو ډیر دردون د دې انسان په وړاندې د دې فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دې دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کوم اداره موجود نه وي، استمونه د ایډنګ کړی دي، د منځه ویل قوانین د ملغا اعلان کوم نوې پالیسی او تګلارې دینه لري، نه د نور مسایلو د بهبود لپاره کاغې اقتصادي مسایل دي کاغه د فقر د کچې ټیټواله ده. ته مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی، متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښی ته کی، میرمنې د ټولنیز فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنې د وروسته تک لپاره دی سیستماتیک خندونه جوړې دي. نو د دې نه به تمه چې مونږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم دی وایي چې موږ د هغې پیر موږ عمري عدالت تمنو او هغه په هغې شکل هم دی روان دی. د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ د دین او مذهب مسیحیت کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجینو نه به موږ غوښتنه چی وکړو تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ او که غوښتنه ته کېږي هم د بیرته خپل شرایط وي او هغه خپل د شرایط په وړاندې د هیڅ نوژمن نه لري چې وایي زمونږ دا شرایط دي وروسته د شرایطو د عملي کېدو نه به زه کدی په بار بار ژمنې وکړلې بیرته خپل ژمنې ماتې کړې په ژمنو باندې خپل ونه درېدل. هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري، دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کوم ژمنه چې د دې مرکې د مهال نه نیوله تر دې دمه پورې دوی په یوه ژمنه خوستن د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې دوی په یوه باندې معمل ونه کړو. وروسته د دې نه د دې نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې اوس خپل دریس ته تغییر ورکړي او په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شي. نو نو د دې نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دې ته کوم سند پر بنا باندې ځکه نړیوال اسناد هم د ژمن نه دي او داخلي هم د شي نه لري چې موږ د دې نه وختونه وکړو تاسو په دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید
لاشه. مننه غلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکو را سره دی، اوریدونکو برا واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ وهلې د خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه یا تبصره کوي مهرباني وکړئ.
او مننن البته محمد نبی احمدی هم بغلانه می تماس دیواله محترم خدای کی جوړ روغ وسې کی تاسو محترم
ډیر مننن احمدی صاحب تاسو د دازما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کوم تفسیر لري مهرباني.
او خوشاله وسې کی البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالی چې چا تر واخلي، یعنی یو خو بشري حق څنګه نړیوالو وړاندې کړي ډیر مملکت وته ډیر سنجم پیدا کړي خلکو ته، یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره، یعنی هغه اوس په لحاله کې یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلامي پیړۍ کې نه ضرورت تسته ده یو اندازه بر خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سیا نرس سیا مثلا نور عمر کې یعنی ضرورت لري خلک، یعنی مېرمنو ته ډیر ارزښت ته وسو بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ تاسو ډیر ستونزې لرو. نو یو اندازه چې موږ تاسو په ګرو کې دغه بشري حق څنګه زیاتره وخت نه لري، یعنی ما مخ کې ویل چې دا چندانې یعنی واځي خلک شي اګه تقریبا اګوت د څه سم نه کاریږي، یعنی ولی من قانون لرو اسلامی یعنی تقریبا دغه کې هر سړی د څه فکر کوي هر مېرمن دومره نه لګي او نه
شي بیا احمدی صاحب بلې تاسو فکر کوي چې اسلامی اصول او اسلامی قوانین د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، یعنی هغه د بشري حقوقو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقوقو ته اولویت نه دی ورکړی؟
بلې صاحب دا خو سره مانه ما خو موږ د شي وایو کنه اسلام چې کوم ارزښ ورکړی انسان لپاره مسلمان لپاره دا ډیر مهمه ده، یعنی په دې چوک مانه باندې یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې شاق طلب کی یا د شاق پای مال کی. نو یو خبر افغانستان کې دا ملالی جان ما دل پر زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې به د تبل رواج دی پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب باندې دلته طلب کیږي، دغه کې به خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پر دې بس سپینګری چې یو چاسه یا کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراض د کلکور کې یا دی وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې چې واقعت کې اختلافي کیږي. نو په الهي قانون کې وګوره ملالي هیڅوک د چات نشي پایمالولای که اماراتي که بل څوک کلیوال سړی. نو ولې سه الله پاک انسانانو ته کرامت ورکړی دا ډیر مهمه، یعنی او انسان ډیر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. نو دغه کې باید خلک فکر وکړي او بل مخ کې ویلې دغه پښتو ټولنه کې وګوره دته یو بد رواج ده، یعنی داسې خلک دي چې یو جګه مسله راځي یو یو ځوان جلی سوالس کله جلی یو ساده سړی ته ورکی په الکه اندر سپ سی وي دغه یو اختلافي ده د غرض ظلم ده. دغه د باید خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه وکړي دغه دوه دستور باید ورکی دغه چې موږ ناراض یاست. نور خو اسلامي شوکت کې موږ ارسه غواړو او ان شاء الله موږ ته اسلام راکړي دي دغه خامخ موږ نسو نه اخستلای.
بله مننه احمدی صاحب، زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره یعنی دوی وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ شوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ شوی و، او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملی کیږي، او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخاوني ولسی، او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د شذو ژوند خوندي کې او دوی د دغه ظلم څخه وژغوري. اغلی اميري، ستاسو څخه بل پښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې کورنۍ څنګه کولای سي په دې برخه کې د خپل جنو ژوند وژغوري، د ناوړه دودونو څخه لاس واخلي او مخت نیواړوي؟ بلې فکر کوم چې د اغلی اميري رابطه لمر سره قطع شوې ده. اغلی حمیدی هم دا پښتنه ستاسو مخته اجدمه خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي؟
البته د انسان هغه د هم په تربیت کې او هم په رشد کې او هم په بقا او انکشاف کې خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونه کې مختلف مسولیتونه دي چې کورنۍ خپل مسولیتونه لري، دولتونه خپل مسولیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسولیتونه، ټولنه په بعضو مسایلو کې خپل مسولیتونه لري. حتی په ډیری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو، دغې جغرافیې ارزښتونو ته وګورو، ډیری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوی دی. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نه راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو هلته رایج. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک وي، افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري، خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي. موږ نورو د نورو مذاهبو خلک په افغانستان کې پخوا هم لرل، اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی، څه څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه د هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د دې اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد د اولاد دی راوړي چې وکولای شي چې د هغې روزنې او پالنې ته رسېږي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړو چې هدف د بشري حقونو نه هغه حقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي. هغه بشري حقونه دي که هغه انساني حقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوي دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات هم په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز کوي خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
سمه شکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلې دي. د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.